تطر على كم كم دو غو استفادة ور پسې راځو د طبیعي منابع ساتنه ده. موږ که چیرې غواړو چې دغه طبیعي منابع همیش پاتې سي او زموږ راتلونکي نسلونه هم د دې څخه استفاده وکړي، د هغه د پاره ډېر کارونه دي چې باید موږ سر ته ورسو. زه لکه د مثال په ډول د اوبو د منابع ساتنه ته راځم. موږ او تاسې کوم واوره چې کېږي په مثال په ژمي موسم کې چې کله واوره وسي یا هم ژلۍ وورېږي د غرونو پر سر باندې، دا چې کله مثال توده هوا وسي دغه په سیندونو په روانو اوبو باندې یا د ځمکې دننه ننوځي، چې د دې څخه موږ په د ژوند په عمومي ژوند کې موږ چې کوو ورڅخه استفاده کوو. نو د دغو دپاره باید موږ د ډیرو هغه نفت و همدارنګه د ګازونو د استفادې څخه چې هوا چټلې مثال اوبه چټلې د اوبو څخه همدارنګه هغه حشره وژونکي کیمیاوي درمل چې دي د هغوی د استفادې څخه مخنیوی وکړو، ځکه چې هغوی یوازې د اوبو ککړول نه بلکې په عین حال کې د ډیرو ناروغیو تولیدولو لامل هم کیدلی سي. چې په دې سره اوس فعلا هم ډیر حیوانات له منځه تللي دي، د نباتاتو فیصدي هم راکمه سوې ده د هغوی وده، همدارنګه ډیر هغه حیوانات چې په اوبو کې ژوند کوي هغوی اوس له منځه تللي دي، ځکه چې اوبه خپل هغه اصلي حالت یې له لاسه ورکړی دی. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په دې هیله چې زده کړې مو اوسي. زموږ آخري برخې د پوښتنو برخه د درې پوښتنې لرو. لومړی، انرژي بیان کړئ او ووایاست چې په څو ډوله ده. دویم، د بیوم کتله څخه مطلب څه شی دی واضح کړي. او دریم سوال، د طبیعي منابعو په ساتنه کې زموږ دنده څه شی ده. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
شراغ لاست نه هم ټولګي و نه هم لوسته. نن ورځ راځو موږ او تاسې په یو ډېر پیچلي موضوع باندې خبرې کوو. پیچلي سیستم دی خو موضوع یې ډېره واضح ده، چې زموږ او ستاسې درس به د 55 صفحې څخه تر 65 صفحې پورې دوام وکړي. راځوس موږ د نن ورځې موضوع د عصبي سیستم، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ زموږ په بدن کې چې ټول کوم حرکات اجرا کیږي، که هغه ارادي اوسي او که غیر ارادي اوسي، هغه ټوله د عصبي سیستم د نیورونونو یا هم عصبي پیغامونو له امله رامنځته کیږي. که چیرې موږ مثال دغه کوم حرکتونه چې دا اجرا کوو که زموږ عصبي سیستم ته زیان ورسیږي، موږ نسو کولی چې دغه حرکتونه اجرا کړو. نو عصبي سیستم چې دی، لکه څرنګه چې معلومیږي تاسو ته، یو ډېر مهم سیستم دی چې زموږ د حافظې همدارنګه زموږ حرکات دا ټول سیستم نور پاتې سیستمونه چې کوي کنټرولي. او موږ وایو چې د بدن یو مهمه برخه ده چې په هغه کې د مغز، شوکي نخاع او عصب چې دی شامل دی. او دا سیستم چې دی موږ وایو چې زموږ د بدن چې یوازې ځینې حرکات نه دي، حتی زموږ کوم احساسات چې دي، فکري توازن دی، دغه رقم دغه ټوله کوم پروسې چې دي هغه ټوله چې کوي کنټرولي. چې د دې اساسي او جوړښتیز واحد چې دی هغه نیورون دی چې په تیرو لوستونو کې هم موږ یو وارې د دې یادوري کړې وه. راځو د نیورون جوړښت پېژنو. نیورون چې دی هغه خپل په ځان کې چې دی درې برخې لري، او دا هم د حجرې په شان حجروي غشا، سایتوپلازم او هسته هم لري. چې هسته چې دی هغه په حجروي جسم کې موقعیت لري او د دې شاوخوا سایتوپلازم قرار لري. راځو موږ د نیورون کومې درې برخې چې موږ وویلې هغه په واضح ډول سره وایم. لومړی چې دی حجروي جسم دی. حجروي جسم هغه برخه ده چې په هغه ځای کې د کومو پیغامونو چې رسېدلي اوسي په دغه ځای کې کېږي تعبیر کېږي، چې موږ وایو په دغه ځای کې هسته او سایتوپلازم موقعیت لري. ورپسې دندرایتونه دي. دندرایتونه چې دي دا د درختې په شان شاخلې ته ورته جوړښتونه دي چې د حجروي جسم څخه منشأ اخلي، او کوم پیغامونه چې دي مثال د کوم غړو څخه لاسته راوړي، کوم نیورونونه چې دوی ته پیغامونه رارسولي نورو، د دغه لارې دوی هغه پیغام اخلي او حجروي جسم ته لېږدوي تر څو هلته تعبیر سي. ورپسې د اکسون برخه ده. د اکسون په برخه کې موږ وایو دا چې دی خپله د حجروي جسم څخه وتلی اوږد جوړښت دی، چې په دې کې چې دې دا کوم پیغام چې په حجروي جسم کې تعبیر شوی اوسه هغه د دې اوس جوړښت له لارې و نورو نیورونونو پورې رسېږي تر څو هغه اصلي برخې ته ځان ورسېږي. او موږ چې وایي د دې د کوم د اکزون د تر ډېره برخه چې ده هغه د مایلین په نامه د یو پروټیني او شحمي پرې دې په واسطه شوې ده پوښل شوې ده. ورپسې راځو د نیورون جوړښت ته. نیورون چې دی هغه لکه څنګه چې موږ مخکې وویل نیورونونه چې دي مختلف جوړښتونه لري، یو دغه کوم مشخص شیان چې دوی سایتوپلازم او حسایل ده پکښې کې مشخص دي او جوړښت دی پکښې کې مشخص دی، یعنې په ټولو کې وجود لري. نور دی چې دي د شکل له مخې یو د بل توپیر لري چې دوی عموما په درې ډوله پیدا کېږي، چې یو یې حسي نیورونونه دي، حرکي نیورونونه دي او ارتباطي نیورونونه دي. دوی هر یو خپله مشخصه دنده سرته رسوي. حسي نیورونونه چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دوی د حسي غړو څخه اطلاعات راټولوي او نخاع ته لیږدوي. او د نخاع څخه دغه رقم مغز ته لیږدول کیږي. او پاتې سو حرکي نیورونونه چې دي هغه په مغز کې کوم فرمانونه چې مثال ورکوي و بدن ته هغه تر غړو پورې رسوي، یا مثال کوم حسي نیورونونه چې پیغام رسولی اوسي هغه چې کله تعبیر کړل سي، د تعبیر وروسته د حرکي نیورونونو په واسطه هغه خپل مشخص غړي ته ځان شي کوي رسی. ورپسې ارتباطي نیورونونه دي. ارتباطي نیورونونه چې دي هغه د حسي او حرکي نیورونونو ترمنځ څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. کله چې دوی پیغامونه لیږدوي په دغه وخت کې د دوی دواړو ترمنځ څه شي لیږدوي؟ ټینګوي، اړیکه ټینګوي. ورپسې راځو د نیورون د ډولونو وروسته یو بله اړینه موضوع چې سیناپس دی. موږ وایو دا چې دا یو فضا ده چې د نیورونونو ترمنځ څه شي کېږي وجود لري، او دا ځای دی چیرې چې د عصبي حجرې پای د بل عصبي حجرې یا هدف حجرې سره څه شي کېږي اړیکه نیسي. سایناپس چې دی د سایناپس له لارې موږ وایو عصبي سیګنالونه د کیمیاوي موادو یا برقي جریان په واسطه څه شي کېږي انتقالیږي، چې دغه کیمیاوي توکي چې د دغو دوو دانو نیورونونو ترمنځ وجود لري هغه د استایل کولین په نامه سره یادیږي. یعنی دغه کیمیا برخه چې دی د استایل کولین کیمیاوي توکي تروشو کوي، چې په دغه ځای کې هغه کوم پیغام چې هلته دلته څه کېږي په دغه کیمیاوي فضا له لارې د یو نیورون څخه بل نیورون ته لیږدول کېږي. ورپسې راځو د انسان عصبي سیستم. موږ وایو د انسان عصبي سیستم چې دی یو تر ټولو پیچلی او حیاتي سیستمونه څخه دی، او عمومي توګه دا چې دی موږ په دوو برخو یې ویشو، چې یو یې محیطي اعصاب دی او یو هم مرکزي اعصاب دی. چې محیطي اعصاب چې دی هغه مطلب زموږ د بدن په ډیرو دا محیطونو کې قرار لري، او مرکزي عصبي سیستم کې چې دی هغه مغز او شوکي نخاع راځي. یعنی دوی په مرکزي یا هم سنټرل سیستم کې موږ حسابو، نرو سیستم کې حسابو، او بل چې دی هغه محیطي عصبي سیستم چې موږ نور پاته د بدن ټوله سیستمونه چې دي کوم عصبي برخې چې ورغلي دي، عصبي رشتې چې ورغلي دي، هغه به د څه په نامه سره یادیږي؟ د محیطي عصبي سیستم په نامه سره یادیږي. او خپله عصب چې دي هغه موږ وایي د اکسون او دنجایتونو چې ده مجموعه. اوس نو راځو دا کوم دوه محیطي او مرکزي عصبي سیستمونه چې وه هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مرکزي عصبي سیستم ته. په مرکزي عصبي سیستم کې موږ تاسې وایو چې مغز او شوکي نخاع شامل ده، چې د مغز د مرکزي عصبي سیستم اصلي برخه ده، چې موږ وایو په ټول د بدن حواس او فعالیتونه چې کوي د مغز په واسطه کنټرولیږي. او د انسان عصبي سیستم چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او هم ژغي د دوی ترمنځ راولي. راځو اوس نو د دوی کوم برخې چې دي، یعنی شوکي نخاع او مغز چې دی، دوی په تفصیل سره څه کوي. مغز چې دی هغه موږ او تاسې په انګلیسي کې چې برین ورته وایو، د انسانانو د مرکزي عصبي سیستم تر ټولو مهم او پیچلې برخه ده. موږ وایو دا چې دی د بدن ټول فعالیتونه کنټرولوي او تنظیم هم د دوی په غاړه دی. تنظیمولو کار ورسره مثال تفکر دی، احساسات دی، حافظه ده او حرکت، دا ټول څه کوي؟ د مغز په واسطه کنټرولیږي. مغز چې دی له سلګونو میلیاردو نیورونونو څخه چې سوی دی جوړ سوی دی، او د هغه لارې د بدن نورو برخو سره څه کوي؟ اړیکه نیسي. د مغز ځانګړتیاو ته راځو. مغز چې دی هغه تقریبا موږ وایو په یو بالغ انسان کې چې دی تقریبا د 1.2 څخه تر 1.4 کیلوګرامه پورې وزن لري. او لکه څنګه چې موږ په تیل وستونو کې هم ویلي وو چې د مغز چې دی هغه زموږ د سر د کوپړې په واسطه یا جمجمې په واسطه ساتنه ورڅخه کیږي تر څو صدمه ورته ورسیږي. او مغز چې دی شاوخوا شپږ اتیا میلیارده نیورونونه مثال پکښې کې دي چې د سیګنالونو په لیږدولو کې مهم رول لري. او لکه څنګه چې تاسو ټوله د دغو موضوعاتو څخه به اخیستي اوسئ چې مغز چې دی هغه ډېر اهمیت لري. مغز موږ وایي د انسانانو د شخصیت، احساساتو، تخلیقي وړتیا او فزیکي فعالیتونو د کنټرول مرکز دی. د مغز روغتیا چې ده د ټول بدن لپاره حیاتي ده او هر ډول زیان یا ناروغي چې ده د ژوند پر کیفیت جدي اغیزه کولی سي. اوس نو راځو موږ وایي مغز چې دی هغه په دوه ډوله دی، دوې برخې لري. یعنی د مغز کې چې دی مختلف جوړښتونه وجود لري چې د هغه څخه موږ راځو لومړی لوی دماغ وایو. لوی دماغ چې دی موږ او تاسې وایو چې په دا خپله د مغز تر ټولو لویه برخه ده چې ډېرې لوړې ژورې پکښې کېږي. چې د لوی دماغ چې دی په دوو برخو باندې ویشل سوی دی او موږ وایو په دې برخه کې د انسان د فکري، حسي او حرکي فعالیتونو تنظیمول او کنټرولول موجود دي. یعنی د دوی دغه لوی دماغ په واسطه دغه کارونه سرته رسیږي. او موږ وایو چې د دې کوم موږ وویل چې دا په دوو نیمو کرو باندې ویشل سوی دی چې کیڼه یا چپه نیمه کره چې ده هغه د منطق، تحلیل، ژبې او ریاضیاتو لپاره مسؤوله ده. همدارنګه ښي نیمه کره یا راسته نیمه کره چې ده هغه د تخلیقي فعالیتونو، هنر، تصور او احساسات لپاره مسؤوله ده. او بل موږ وایو لوی دماغ چې دی د دې کوم راسته نیمه کره چې ده هغه د بدن د چپه خوا په واسطه څه شي کېږي. د دې هغه حسي پیغامونه چې دي د بدن د چپې خوا څخه ورته راځي. او چپه نیمه کره چې ده هغه زموږ د بدن راسته نیمه د زموږ د بدن راسته برخې کوم حسي پیغامونه چې دي هغه څه شي کوي کنټرولي. ورپسې راځو د موږ په هایپو تلاموس او تلاموس پېژنو. تلاموس چې دی هغه موږ وایي د مغز یوه اساسي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې موقعیت لري. او موږ وایو دی چې دی تر هایپو تلاموس پورته موقعیت لري او تر لوی دماغ کښته موقعیت لري. لوی دماغ په منځ کې تقریبا موقعیت لري چې مهمې دندې سرته رسوي. د مثال په ډول موږ وایو چې حسي معلوماتو پروسه چې د هغه د دې په واسطه کنټرولیږي. د حرکت فعالیتونه دي یا حرکي فعالیتونه چې د هغه د دې په واسطه تنظیمیږي. د احساساتو او هوښیاري کنټرول دی. همدارنګه د سیګنالونو لیږد هم د دغه مرکز په اړه باندې څه کېږي مربوط. یعنی په هایپو تلاموس باندې په تلاموس باندې مربوط کېږي. او تلاموس چې دی موږ وایو ډېر اهمیت لري چې د بدن او مغز ترمنځ اړیکو تنظیمولو لپاره حیاتي ده. که تلاموس زیانمن سي دا کولی سي چې د احساسات، حرکتونه یا حسي درک په فعالیتونو کې څه راوړي ستونزې رامنځته کړي چې په انسانانو کې حتی ځینې وخت کېدای سي فالج، بې حسي یا هم د هوښیارۍ د کمزورتیا لامل کېدلی سي. ورپسې هایپو تلاموس وایو. هایپو تلاموس لکه څنګه چې مخکې موږ وویل چې تر تلاموس چې شي لاندې تر تلاموس لاندې قرار لري او دا د مغز یو کوچنی مګر ډېره حیاتي برخه ده چې د مرکزي عصبي سیستم په مخکیني مغز کې د موږ وویل چې تر څه شي لاندې تر تلاموس لاندې موقعیت لري. او موږ وایو هایپو تلاموس چې دي هغه هم ډېرې دندې سرته رسوي. مثال د بدن تودوخه کنټرول یعنی ډېر حیاتي عملیې سرته رسوي. همدارنګه د هورمونو تولید دی. او بل موږ وایو د اشتیا او تندې تنظیم هم د دې په غاړه دي. د خوب او ویښتان د مثال د ویښتانو شوالی دا ټوله چې دي څه شي دي زموږ خوب او ویښېدل دا هم د دې په غاړه دي. احساسات کوم احساسات چې موږ دغه کوو ښکاره کوو هغه ټوله د دې په غاړه دي. د وینې فشار او د زړه ضربان ټوله د څه کوي تنظیمي. نو د دې څخه معلومیږي هایپو تلاموس هم زموږ په ژوند کې ډېر ضروري دی. په عصبي سیستم کې ډېر مهم رول لري. ورپسې راځو کوچنی دماغ پېژنو. ورپسې کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو دی چې دی د مغز یو حیاتي برخه ده لکه دا نور چې د بدن ټول حرکتونه، توازن او همغږي څه کوي کنټرولي. دې ته که چیرې زیان ورسیږي زموږ کوم حرکت چې موږ اجرا کوو یعنی کیدلی سي زموږ د فالج یا زموږ د حرکت د له منځه تللو لامل هم سي. او کوچنی دماغ چې دی هغه موږ وایو د دماغ په مغز په ورستنۍ برخه کې د مغز د لویې برخې لاندې او د مغز د ساقې شاته موقعیت لري. چې تقریبا موږ وایو وزن چې دی د مغز لس فیصده وزن جوړوي. او د مغز ټول نیورونونه نیمایي برخه هم په دې کې وجود لري. موږ وایو دی چې ډېر دندې سرته رسي، لکه مثال د حرکتونو همغږي ده، د توازن او دریز کنټرول دی، د زده کړو او مهارتونو تنظیم دی، همدارنګه تر ټولو اساسي چې د حسي او حرکي معلوماتو همغږي ده. که چیرې دې ته زیان موږ ویل ورسېږي چې زموږ د بدن کم توازن چې دی هغه موږ شي کوله لاس ورکو. همدارنګه موږ وایو چې کوچنی دماغ چې دی هغه ډېر اهمیت لري، نو باید د دې سره ډېر احتیاط وسي. ورپسې راځو د مغز ساقه. مغز ساقه چې ده هغه موږ وایو چې په سپاینل کورټ کې ترمنځ قرار لري او ډېر حیاتي غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان او تنفس شي کوي، کنټرولي چې تر کوچني دماغ لاندینۍ برخه کې قرار لري. او بل موږ وایو په دې کې جوړښتونه چې د میډولا اوبلیګنت په نامه سره یادیږي، د مغز تر ټولو کښته برخه کې قرار لري او غیر ارادي فعالیتونه لکه د زړه ضربان د دې په واسطه شي کېږي، کنټرولېږي. ورپسې راځو شوکي نخا. شوکي نخا چې ده هغه موږ وایو ډېر مهم اساسي دندې سرته رسوي، چې موږ وویل د زموږ د سپاینل کورډ په برخو کې قرار لري. چې شوکي نخاع چې ده هغه موږ وایو دا کم سیګنالونه چې دي هغه تر مغز پورې څه کوي لېږدوي، چې فزیکي او حیاتي فعالیتونه هم د دې په واسطه کنټرولېږي. او د کوم ژوندي موجودات لپاره چې دي ډېر اهمیت لري، مثال په یو اساسي جز دی، او هر ډول زیان په دې برخه کې د بدن د حرکت، حس او د نور فزیکي فعالیتونو کنټرول باندې جدي تاثیر اچي. چې موږ وایو خپل شوکي نخاع چې ده هغه دوه ډوله په کښې کې وجود لري، چې یو یې بطني دي او بل یې څه دي حسي دي، چې دوی هر یو یې مختلف دندې سرته رسوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بیاست. ښه راغلاست لسم ټولګي و نه هم لوست. نن راځو د تیر لوست په ادامه د دې پاتې برخه زده کوو. په تیر لوست کې موږ او تاسو جینیټیک په اړه مو یو څه معلومات ترلاسه کړل، چې جینیټیک چې دی هغه د والدینو څخه و د هغوی بل نسل ته د ارثي خواصو د لېږد څخه بحث کوي. او په موږ کې چې کوم خصوصیات ټوله معلومیږي هغه د والدینو څخه موږ ته راپاتې دي. او ورسره مو ځینې نور موضوعات و چې د مدل تجربې وې، لومړۍ تجربه او دویمه تجربه مو یې وویله او هغه مو زده کړل. نن ورځ راځو د جینیټیک پاتې برخه نور موضوعات یې هم وایي. زموږ درس به د شپږمې صفحې څخه تر دوه اویایمې صفحې پورې دوام وکړي. لومړۍ موضوع چې ده هغه وراثت او صفتونه دي. لکه څرنګه چې په تېر لوست کې موږ د مندل تجربې وویلې، په وراثت او صفتونو کې چې و مندل اخر خپل د تجربو په پایله کې دغه نظریه وړاندې کړله، چې ټول دا کم مثال خواص چې لېږدول کېږي یا دا کم نبات چې ده پر هغه باندې تجربې وکړل، دې پایله ته ورسېدی چې یو ځانګړتیا دوه صفتونه لري. مثال د خبرې هغه دغه کم رنګ چې په نظر کې نیول و هغه رنګ به د سپین او ارغواني د یو ځای کېدو څخه لاسته راغلی و، چې دوه صفتونه دغه رنګونه و چې ارغواني او سپین و، او ځانګړتیا یوازې رنګ ده په نظر کې نیوي، یا هم د دوی هغه ګونځیوالی و چې تخمه یې په نظر کې، د دوی ګونځیوالی او صافوالی په نظر کې نیوي، چې هغه یې صفتونه او یوازې یوه ځانګړتیا وه. موږ وایو لکه څرنګه چې مندل دا خبره وکړله او دې پایل ته ورسېدی چې د والدینو مور او پلار څخه یو خاصیت د مور او یو هم د پلار څخه و نوي نسل ته ورکول کېږي، چې هغه د جین په واسطه دغه کم خواص چې دوی استي دغه ارث چې اخیستل کېږي د جین په نامه سره یادیږي، چې جینونه چې دي هغه یو د پلار څخه او یو د مور څخه و بل نسل ته ورکول کېږي، چې جوړه جینونه چې بي دي هغه د الیل په نامه سره یادیږي. الیلونه چې دي هغه د دوو متبادل مثال یو صفت لپاره دوو متبادل حالتونو څخه عبارت دي. او الیلونه هم مثال د هر قد لپاره جلا الیل، د ویښتان د رنګ لپاره جلا الیل، یعنی د ټولو خواصو چې د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي د هغه جینونه هم مشخص دي، او الیلونه هم مشخص دي چې د یو د مور او یو د پلار څخه اخیستل کېږي، چې په دې کې ځینې غالب او ځینې مغلوب پاتې کېږي. مثال د خبرې که چیرې موږ لوړ قد والدین په نظر کې ونیسو، دوی چې او یو ټیټ قد والد په نظر کې ونیسو، مثال پلار جګ واوسي او مور قد یې ټیټ واوسي، د دوی کم نسل چې مثال منځ ته راځي، هغه چې دی اول نسل یې لکه څنګه چې وویل، که چېرې دوی خالص جینونه کم جینونه چې وه خالص وه، په هغه صورت کې د دوی ټول نسل لوړ قد والا راځي، او که چیرې خالص نه وه نو بیا په هغه صورت کې موږ او تاسو وایو چې د دوی درې یو پر درې دغه تناسب به واخلي، نسبت به واخلي، یعنی یو دانه به پکې ټیټ قد او درې نور به لوړ قد ولري. او ځینو خلکو په دې باندې فکر کوي چې کم د دې کم نسل چې لاسته راځي هغه به منځني قد ولري، یعنی نه به لوړ قد یې نه به ټیټ قد. خو مندل دغه نظریه چې دوی به منځني قد ولري یا مخلوط به اوسي، دا نظریه مکمله رد کړنه. بل راځو جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. فینوټایپ چې دی کم خواص چې ښکاره کیږي فزیکي ډول ظاهري بڼه چې ده هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي، او کم چې موږ ته جینونه راښکاره کوي هغه د جینوټایپ په نامه سره یادیږي. مثال د خبرې که چیرې زه د ګل سپینوالي په نظر کې ونیسم، د سپین ګل چې دی هغه موږ په کوچني پی پی، او یا مثال ارغواني رنګ چې دی هغه په غټ پی پی، او سپین رنګ چې دی هغه په کوچني پی پی سره ښیو. اوس که چیرې هغه کم نسل چې لاسته راځي هغه ارغواني رنګ لري، دا رنګ چې ښکاره کیږي هغه غالب چې دی هغه د فینوټایپ په نامه سره یادیږي. که ارغواني رنګ ولري هغه به مثال غټه پی او کوچنی پی اوسي، یا به هم دواړه غټې پیګانې اوسي چې هغه به د څه په نامه سره دی؟ جینوټایپ. یا که چیرې سپین رنګ ولري په هغو کې به دوې کوچنی پیګانې راغلي اوسي چې هغه به موږ د څه په نامه سره یادو؟ جینوټایپ. یعنی کم چې موږ ته جینونه راښیي، یعنی داخلي جینټیکي جوړښت یې موږ ته راښیي هغه د جینوټایپ په نامه سره، او کوم چې ظاهري بڼه راښیي هغه د فینوټایپ په نامه سره یادو. ورپسې راځو دوه نور مطلبونه چې د هوموزایګوس او هیدروزایګوس دي. هغه پیژنو هوموزایګوس چې دي هغه موږ ته خالص خاصیت راښیي، مثال کوم چې ژوندي موجودات چې صفت یې چوسه خالص اوسي هغه د هوموزایګوس په نامه سره یادیږي، او کوم چې الیلونه فرق ولري یعنی ناخالص اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یادیږي. د مثال په ډول که چیرې موږ غټه دوې تیګانې اوسي چې هغه غالب اوسي ارغواني رنګ په نظر کې ونیسو، چې غټې تیګانې اوسي هغه هوموزایګوس دي، یا کوم چې سپین خالص رنګ اوسي یعنی دوې کوچني تیټې ګانی اوسي هغه هم په هوموزایګوس کې راځي، ځکه چې د دوی الیل چې شي دی یو ډول دی خالص دی. او که چیرې مثال غټه تی او کوچنی تی پکښې کې راغلي اوسي، یعنی یو خاصیت یې پکښې ښکاره او یو پکښې مغلوب پاتې شوی اوسي، هغه به د هیټروزایګوس په نامه سره یادیږي، یا هم ناخالص. پسې راځو د مندل فرضیه وایو. مندل چې و هغه چې کله کوم تجربې سرته ورسولې هغه په پای د خپل د تجربو په پایله کې فرضیه وړاندې کړلې. چې نوموړي نظریې چې دي فرضیې چې دي هغه تر نن ورځې پورې په کار ویل کېږي او د استفادې وړ دي. لومړۍ نظریه یې دا وه چې جینونه چې دي هغه مثال ځانګړي خاصیتونه یو ځانګړي خاصیت دي، او چې په دغه ځانګړي خاصیت کې یو جین د مور څخه او یو هم له پلار څخه راځي. دوهم فرضیه دا وه چې جینونه چې دي متبادلې نسخې لري، چې مثال د خبرې موږ وایو د مشانګو په نبات کې چې و د ګل رنګ د دوه الیلونو سپین او ارغواني څخه رامنځته کېدی. درېیمه فرضیه دا وه چې موږ وایو کله چې متفاوت الیلونه سره یو ځای کېږي، د موږ وایو په دغه ځای کې مختلف خاصیتونه په مقابل ډول ښکاره کېږي، او بل یې الیل د لید وړ نه وي. مثال په دوی کې به یو غالب وي او یو به هم چې همیشه مغلوب وي په دوو خاصیتونو کې چې کوم الیل چې کوي د یو نسل څخه یو بل نسل ته وړي. او څلورمه نظریه دا وه چې مندل چې و هغه په دې عقیده و چې جینونه چې دي هغه ګمیټرون ته انتقالیږي، او جینونه چې دي هغه د بل جین ځای نه نیسي، یعنی د بل جین پر ځای باندې نه ورځي، هر یو خاصیت خپل ځان ته مشخص جین لري. مثال د خبرې د مشانګو رنګ چې و جوړه جینونه چې و هغه خپل ځان ته و، او قد چې و هغه به خپل ځان ته مختلف جینونه درلودل. د قد جینونه چې دي د رنګ پر جینونو باندې نه ورځي، او د رنګ جینونه د قد پر جینونو باندې اغیزه نه اچي. ورپسې راځو د پونیت مربع وایو. په 1950 کال کې د رینالد پونیټ په نامه یو انګلیسي بیولوژي پوه عالم و چې هغه د تزویج دغه عملیه په ډېر یو اسانه طریقه سره وښودله، چې د هغه په افتخار دغه کم طریقه چې وه د پونیټ په نامه سره یاد سول، هغه یو چوکاټ جوړ کړي او کم مثال دغه جینوټایپ او فینوټایپ چې وه هغه یې په دغسې ډول سره ورته ښکاره کړل. مثال یو خو چې وو سپین رنګ دغه وګل و، او بل هم ارغواني رنګ و چې سپین رنګ پکشي کې پټ او ارغواني رنګ و پکشي کې غالب و. چې په دې سره د دغه کم چوکاټ چې جوړ کړي و په پورتنۍ برخه کې به د سپین رنګ ورکړي او په دې برخه کې غالب ارغواني رنګ ورکړي، څلور خاني ورکړي دا چوکاټونو ته، او سپین رنګ چې په کوچني پی سره او ارغواني رنګ په غټ پی سره ښودلی و، چې په هر خانه کې یو د سپین او یو هم د ارغواني رنګ ده ورسره یو ځای کېدی، چې کم نسل لمسه کېدی ټول چې شو غټ پی کوچنی پی غټ پی چې هغه غټ پی پټ شي وو غالب وو او رنګ یې ارغواني رالی، چې دا طریقه چې د ډېر کارونه چې کړل ورته آسان کړل. ورپسې راځو د تزویج آزموینه. ډېرې وخت داسې مخامخ کېدل چې مثال ځینې شان و چې دوی به د هغه په کوم خاصیت چې وه نه به پوهېدل چې دا خالص دي او که ناخالص دي. مثال هغه بیا داسې کوله چې هغه نوموړي یو نبات و که چېرې هغه لوړ قد درلود، دوی په دې نه پوهېدل چې دا اوس خالص دي او که ناخالص دي. نو دغه د دې د معلومول دپاره دغه غټ قد د معلومول دپاره د لنډ قد لرونکي نبات سره تزویج کول، که چیرې بل نسل یې ټوله چې وه غټ قد لرونکي وه نو په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی خالص دي، او که چیرې په هغه کې درې لوی قد لرونکي او یو هم څه وی کوچنی قد په دې سره پوهېدی چې هغه څه دی ناخالص دي. چې دا طریقه د دوی سره مرسته کوله چې د تزویج ازموینه وکړي او په دې باندې پوه سي چې آیا دا نبات خالص دي او که ناخالص دي. ورپسې راځو د وراثت احتمال او احتمالات وایو. وراثت او احتمالات کې چې دی مثال موږ وایو احتمال خو خپله کېدلی سي چې احتمال صحیح واوسي او یا هم غلط واوسي. چې د احتمال موږ تصادفي پېښه په نظر کې نیسو، ځینې وخت بې له دې چې د ازموینې سرته ورسوو د هغو خصوصیاتو ځینو نورو شیانو ته په کتو سره موږ څه شي کوو، یو فیصله کوو. هغه چې دی موږ احتمال چې دی په مختلفو طریقو سره ښولی سو، مثال د خبرې د عدد په طریقه سره ښولی سو چې داسې ولیکو یو فاصله له یو ولیکو، یا هم په کسری باندې سره چې یو پر یو باندې، او یا هم د فیصدي په ډول سره چې لس سل فیصده یا څونه فیصدي چې اوغونده مثال موږ احتمال پکښې کې ولرو یا شک پکښې کې ولرو هغه چې کو په هغه ډول سره حسابو. او که چیرې موږ پوه سو چې احتمال وجود نه لري، یعنی تاسې هیڅ ډول احتمال په هغه کې نه لري، هغه به موږ داسې لیکلی سو چې 0.0 ولیکو، یا هم 0/0، یا هم د سلنې په ډول سره 0% باندې وشو. او د احتمال د معلومول دپاره موږ یو عمومي فرمول لرو چې احتمال مساوي کېږي په د یو ډول ممکنو پایلو شمیر قیمت موږ اخلو تقسیم یې پر څه شي باندې کو، د ممکنو حالاتو د شمیر پر مجموعې باندې کو. په دې سره موږ کولی سو چې خپل احتمال معلوم کړو. ورپسې راځو کروموزوم ته. کروموزوم چې دی لکه څنګه چې موږ په اووم ټولګي کې په تیرو لوستونو کې لوستلي وه چې حجرې په داخل کې ګرده جوړښت وجود لري چې د هستې په نامه سره یادیږي، او دا چې و غالب و یعنې ښکاره و په حجره کې، چې د هسته چې وه دوې اساسي دندې سرته رسولي، یو خو چې وه د حجرې حیاتي فعالیتونه یې کنټرولوله، او بل د حجرې ته د مثل د تولید اجازه ورکول، یعنې د مثل تولید چې و تکثر چې وه هغه په هسته کې صورت نیوي. په هسته کې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې وینو، موږ په هغه کې نازکې رشتې تاو سوي رشتې وینو، چې دغه تاو سوي رشتې د کروموزوم په نامه سره یادیږي، چې د ډي این اې او پروټین څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي. او لکه څنګه چې موږ ویل ډي این اې چې ده هغه خپله د ارثي خواصو لیږد دنده په غاړه لري، کروموزوم عینه ده، خو بیرته کروموزوم چې دی هغه د ډي این اې او د پروټین څخه ترکیب سوی دی. کله چې حجروي ویش صورت نیسي، په هغه وخت کې دا د کروموزوم تارونه چې دی هغه ډبل کیږي، کروماتیدونه جوړي، ډبل بازوګان جوړي چې د کروماتید په نامه سره یادیږي، او کروماتید چې دی هغه دوه بازوګانې چې په یوه نقطه کې سره وصل سوي، چې دغه د وصل نقطه چې ده هغه د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، د چومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. انسانان چې دي د کروموزومونو شمیر چې دي 23 جوړې دي او شپږ څلوېښت دانې دي چې دا نورمال اندازه ده. که چیرې مثال کم یا ډېر سي د انسان مثال هغه د څه سره مخامخ کېږي، د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. اوس موږ اوسرسي د نن ورځې موضوع په اخر کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د جینو ټایپ او فینوټایپ څخه مطلب څه شی دی؟ دویم سوال، مندل خپل د تجربو په پایله کې کومې فرضیې وړاندې کړل؟ دریمه پوښتنه، جسمي حجرې او جنسي حجرې څخه مطلب څه شی دی؟ ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت د ازادي رادیو لالارې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.